شما که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی، تاسو ته او اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په روانه خبرونه کې به اوریدونکو واوري چې د هند صدر اعظم وایي د سرک د غونډې ترڅنګ به له افغان ولسمشر غني سره په دوه اړخیزو اړیکو تفصیلي خبرې وکړي. نور رپورټونه لرو خو پایله خبرونه کوو. د بلجین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت بندوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړی. او عراق او ترکیه پریکړه وکړه چې په پوځي او استخباراتي برخو کې به د اسلامي دولت له یاغیانو سره د مبارزې لپاره له نږدې همکاري کوي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت بندوي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري تر میاشتې وروسته به د بلجیم د سفارت کارونه د اسلام آباد د سفارت له لارې کیږي. په دې اعلامیه کې دا خبره نه ده څرګنده شوې چې ولې په کابل کې سفارت تړي. په افغانستان کې د بلجیم پوځي ماموریت هم د روان کال تر پای ختمیږي. د دغه هیواد پوځیانو نږدې لس کاله په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په چوکاټ کې خدمت کړی. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو په سرمشریزه کې برخه واخلي. د سارک هیوادونو د مشانو دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د نیپال په مرکز کټمندو کې پرانستل کیږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان له ولسمشر سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به مفصلې خبرې وکړي. د هند صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې مودي ویلي چې د یو باثباته غښتلي او ډیموکرات افغانستان ملاتړ کوي او له نوي افغان حکومت سره به هم پیاوړي اړیکې ولري. د سارک په غونډه کې به د افغانستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او کوربا نیپال مشان ګډون کوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړه. وی ویل چې د خبرې سمې نه وي راخیستل شوی. د دوشنبه په ورځ له بي بي سي اردو څنګه سره په مرکه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی و چې اسلام آباد به پر هغو وسلوالو برید نه کوي چې پاکستان ته مستقیم ګواښ نه پیدا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې سرتاج عزیز خپل افغان سیال ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې وویل چې د ده خبرې سمې نه دي راخیستل شوی او پاکستان به پر روانو عملیاتو کې هم چې په وزیرستان کې پیل کړي دي ټول ترورستان په نخښه کړي. د سرتاج عزیز د دوشنبه د ورځې پر خبرو په پاکستان کې دننه د اپوزیسیون ډلو او د پارلمان یو شمېر غړو هم انتخابونه کړي وو. سرتاج عزیز چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار هم دی وایي چې اسلام آباد به له کابل سره یو ځای د ګډو ستونزو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. اسلام آباد وایي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له کابل سره پیاوړې اړیکې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې هیواد به په افغانستان کې د بیا رغونې یو لړ پروژې هم عملي کړي. تسلیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په وروستي سفر کې د اقتصاد، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان د خلکو د خو اړیکو په ارتباط په دوه څلوي خبرخو کې پریکړې شوې. اشرف غنی تیر اونۍ د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او دوه ورځنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد له چارواکو سره وکتل. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې وی 14 د دې هیواد په شمال لویدیس کې یو ورګاړی له پټلې بیلاری کړي او ته نه ټپین کړي. دا په خبرون د دشت په سیمه کې وشو چې د کوټه په 50 کیلومتره کې پرته ده. د پاکستان د ورګاړي د برخې یو مسول سهیل احمد وویل د 14 د ریل سوډ بو ته شخصيان راولي او هغه موټر هم زیانمن کړي دي چې د 14 زیاته له پټلې سره نږدې وو. د بلوچستانو د اسدي غختون کې غرزنګ وسلواله ډلې د 14 مسولیت منلې وای چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لوري د دوی د غړو د یرغمل کېدو په بدل کې د 14 کړي. عراق او ترکیه پریکړه وکړه چې په پوځي او استخباراتي برخو کې باید د اسلامي دولت له یاغیانو سره د مبارزې لپاره له نږدې همکاري کوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د پنځشنبه په ورځ په بغداد کې وویل چې د معلوماتو د راکړې ورکړې په برخه کې او په پوځي برخه کې د همکارۍ مهمه موافقه کړې ده. الابادی دا خبره ورسره تر دې وکړه چې خپل ترکی سیال احمد داوود اوغلو سره وکتل. د ترکیه صدر اعظم هم ویلي چې دواړه هیوادونه به له تروریزم سره د مبارزې لپاره هر څه چې په وس کې وي وکړي. د اسلامي دولت یاغیانو د عراق او سوریې یو شمېر سیمې لاندې کړې او ځینې هیوادو ته په یو ګواښ بدل شوی دی. د اوکرين صدر اعظم وایي د روسي ولسمشر د لويديس پر ضد جګړه پیل کړي. ارسيني ياتسينوک د پنځبې پورس په کیف کې وی خبري غونډه تویل هیواد هلمند د سعودي امریکا او اروپای ټولنې لوري ګډي او پیوړي هڅې روسي دې ته مجبور کړی چې د مینسک تورن پریکړه ته غاړه کیږدي.
پرزیدنت پوتن ویج د وار اگینست د ویست and he believes that ukraine is just a plain
arseni yasino kwaida russia ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیس پر ضد جګړه پیل کړی دا او د فکر کوي چې اوکرين دته د لوبي یو ډګر دی. د پوتین هڅه مکتولو ته غواخته دا د نړۍ نظم ته یو غواخته دا د نړۍ سولې ته یو غواخته دا د اروپای ټولنې او د ناتو غړو هیوادونو ته یو مستقیم غواخته
and nato member countries
د روسیې تر اوسه د اوکرين د صدر اعظم د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې پټنګار ویلي و چې د اوکرين په چارو کې لاسوهنه نه کوي. بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر کیف ته رسیدلی تمه ده چې جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې له اوکرين سره په پوځي برخه کې له وسلو پرته د مرستو د زیاتېدو اعلان وکړي. رویټرز خبري اژانس امریکایي چارواکو په وینا چې په شخصي توګه ورسره غږېدلی دی وایي چې جو بایدن به په کیف کې د هموای ګاډو د ورکړې اعلان وکړي. همداراز بل پخوانی ژمنې سره سم اوکرين ته هغه رادار ورکړي چې د دښمن د هوان ځای کشفوي. په رپورټونو کې د دغو مرستو د قیمت اندازه نه ده معلومه شوې. روسیې پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې د اوکرين ځواکونو ته وسلې ورنکړي. امریکا په سپتمبر کې له اوکرين سره په پوځي برخه کې له وسلو پرته د 350 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی و چې په دې کې دوربینونه د هوان د کشف وسایل د عسکرو لپاره زغروال وسایل او یو شمېر نور شیان شامل و. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د هند صدر اعظم وایي د سارک د غونډې ترڅنګ به له افغان ولسمشر سره په دوه اړخیزو اړیکو تفصیلي خبرې وکړي. دا غونډه په کتمندو کې جوړیږي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د استناف محکمې د کابل بانک د قضیې په اړه خپل وروستۍ پریکړه دوی ته ورسولې ده. پرون د ماشوم نړیواله ورځ وه. په کابل کې د غونډو په جوړېدو ولمنځل شوه، خو پرون هم د دې ښار کوڅې لاغه ماشومانو ډکې وې چې درانه کارونه کوي او یا یې د خیرات ټولولو زولې خوړولي. ګل خان یو له هم دوی څخه دی.
زه خبر نه یم ته ماشوم راځه که چای ده. کوم کسان دغه ورځې نه خبر دي ماشوم راځي، نه هغه ته زه مبارکي وایم.
په دې اړه له یو شمېر ماشومانو سره غږېدلی یو چې څرګندونې درسره شریکوو. د ځوانانو یوه ټولنه په حکومتي څوکیو کې د ځوانانو لپاره ونډه غواړي.
د ولسوالۍ نه شو تر وزارتونه او تر ولایت پورې هم لسه په ستر سفارتونه
پرې رپورټ لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر پر مهال 240 مهمې پریکړې شوې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو په وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو له تازه بریدونو خبرو. یو کلی زرغونه ډرام او د ډرامې پر موضوع بحث هم د خبرونې په دوهم نمایي کې اورېدلی شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د سارک د غونډې ترڅنګ چې د نیپال په پایتخت کتپندو کې جوړیږي به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په دوه اړخیزو اړیکو تفصیلي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبر ناورو.
تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیپال په مرکز کتپندو کې د سار د غړو هیوادو په غونډه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل چې د هیله مندې چې د راتلونکي اونۍ د سارک هیوادو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. نریندر مودی د پنځشنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د هند د صدارت په خبره کړې بیان کې ویل شوی دی چې مودی له حامد کرزي څخه مننه وکړه چې په سوله ییز ډول د واک انتقال ته لاره هواره کړه. د هند صدر اعظم وویل چې د یو پیاوړي باثبات او ډیموکرات افغانستان لپاره به هند په کابل کې د نوي افغان حکومت ملاتړ ته هم دوام ورکړي. د سارک د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه مخکینه اعلان شوې، خو د نیپال د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهارات راج ریجمی رسنیو ته وویل چې د سارک وو غړو هیوادو موافقه وکړه چې دا غونډه به د نومبر له 22 تر 28 دوام وکړي. دا دریم ځل دی چې نیپال د سارک د هیوادو کوربه دی. تر دې مخکې په 1990 او 2002 کلونو کې د سارک د غړو هیوادو غونډې په نیپال کې جوړې شوې وې. تمه ده چې د سارک د غړو هیوادو استازي راتلونکي سې شنبه د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه غونډه وکړي او بیا به د مشرانو غونډه د چهارشنبه پر ورځ پرانیستل شي. د نیپال د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا ځل به د سارک په غونډه کې د نهو هیوادو استازي د څارونکو په توګه په غونډه کې ګډون وکړي. نیپالی چارواکي وایي چې د نیپال، افغانستان، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان او سریلانکا له لوري ځانګړیو کمیټو ژمنه کړې ده چې دا ځل به د سارک د مشرانو په غونډه کې مهمې پریکړې کوي.
دوستانو و موریدل چې د هند صدر اعظم وایي د سارک د غونډې په ترڅ کې به له افغان ولسمشر سره په دوه اړخیزو اړیکو تفصیلي خبرې وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر پوره بریالی و. پاکستان په سیمه کې د سولې د ثبات لپاره له کابل سره ښې اړیکې غواړي او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا همدا د دې سبب دی چې افغان ولسمشر د سفر پر مهال له هغه سره د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره مهم تړونونه لاسلیک کړي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په پوره معنا یو کامیابه او له لاسته راوړنو ډک سفر و. پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له کابل سره ښې او له همکاریو ډکې دوه اړخیزې اړیکې غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. میرمن اسلم زیاته کړه چې پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر ښې لاسته راوړنې درلودلې او دواړو هیوادونو دغه سفر په ترڅ کې د اقتصاد او سوداګرۍ په لړ کې ځینې مهم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل او همدارنګه دوه څلوېښت مهمې پریکړې هم وکړې. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د هیواد ته راغی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې ولیدل. تسنیم اسلم همدارنګه یو ځل بیا په سیمه کې د تروریزم په اړه د خپل حکومت دریځ تکرار کړ او ویې ویل چې دوی د تروریزم د له منځه وړلو لپاره د ضربیاضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې د تروریستانو پر ضد پکې له کوم امتیاز او توپیر پرته پراخ عملیات روان دي. هغه په دې اړه وویل
We are undertaking a very comprehensive
موږ د تروریستانو پر ضد پراخ او کوټلي ګامونه پورته کوو او تمه لرو چې کله موږ دغه عملیات سرته ورسوو نو پاکستان به یو خوندي هیواد شي. میرمن اسلم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سر تاج عزیز څو ورځې مخکې له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان خلاف دي. نوموړي همداراز ویلي وو چې دوی ځکه د افغان طالبانو په وړاندې نه درېږي چې هغوی د پاکستان ضد نه دي. حقاني شبکه او افغان طالبان د افغانستان کورنۍ مسله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. خو تسنیم اسلم وویل چې ځواکونه د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په پیل کړو پوځي عملیاتو کې هغه ټول تروریستان په نښه کړي چې په سیمه کې میشتي او له دې ځایه تروریستي فعالیتونه کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی وایي واشنگتن د یوې عصري او مجهز افغان ملي اردو لپاره کلونه پانګونه وکړه خو داس وکونه کس هم چې د پخوانیو په مقایسه غوره دي په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت پخوانی مرستیال ډیوډ سیدنی ازادي راډیو ته ویلي افغان ځواکونه د توپچی استخباراتو او هوایي ځواک په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد ناورو.
د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت پخوانی مرستیال وایي د 2012 کال د شیکاګو د موافقې لمخې د درنیم لکه کسیزه افغان اردو د جوړېدو کار بشپړ شوی خو دا ځواکونه اوس هم په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري. ډیوډ سیدنی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې اوس افغان امنیتي ځواکونه سم لوري ته پر مخ ځي.
They're moving in the right direction, but what they have is a lot of actually very capable officers.
هغوی سم لوري ته روان دي. هغوی پټیټه او متوسطه سطح کې زیات شمیر توانمن افسران لري. په تیرو ډیر وروسته کلونو کې خلک په دې اردو کې شامل شوي او اوس د پرمختګ په حال کې ده. دا اردو سابقه لرونکي او تجربه کار افسران لري چې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل، کورونوي جګړو او د پخوانی کمونیست پلو رژیم پر مهال دنده ترسره کړې ده. خو په داخل کې یو خالیګه لیدل کیږي. هغه دا ده چې هغوی د منځنۍ سطحې افسران چې د فعالیت لپاره حیاتي اهمیت لري نه لري.
د امریکا دفاع د وزارت د پخوانی مرستیال په خبره افغان ځواکونه د لسو تر پنځلسو کلونو پورې د نړیوالو قواو همکارۍ ته اړتیا لري څو د منځنۍ سطحې افسران پیدا کړي. ډیوډ سیدنی ویلي د افغانستان اوسنۍ اردو د 1900 میلادي کلونو د اردو په مقایسه پیاوړې او مجهزه ده. خو د نوموړي په خبره د افغانستان اوسنۍ اردو د استخباراتو، هوایي ځواک، لوجستیک او مشرتابه په برخو کې د پرتو ستونزو د لرې کولو لپاره لږ تر لږه لسو کلونو ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي اردو بل ستونزه مالی منابع دي چې د ښاغلي سیدنی په وینا امریکا او نور متحدان له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي.
It's not just the United States supporting the Afghan security forces, it's the broad range of countries in NATO and ISAF.
د امریکا ترڅنګ د ناتو او ایساف غړي هیوادونه له افغان قواو ملاتړ کوي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو په کانفرنس کې نړیوال ژمنه وکړه چې د امریکا د مرستو سربیره به له افغان اردو سره په کلنی ډول یو میلیارد ډالر مرسته کوي. تر راتلونکو څو کلونو پورې به د افغان اردو د تمویل مسله حل سي. زما په نظر د افغانستان نوی حکومت په دې برخه کې خپل نیت څرګند کړی دی.
د امریکا دفاع د وزارت پخوانی مرستیال ډیوډ سیدنی له ازادي راډیو سره د خپل مرکې په پای کې ویلي وروستۍ خبره دا ده چې نړیوال په هغه ځای کې پانګونه کوي چې کامیابی ولري او که افغان ملي اردو بریالی وي نو د نړیوالو مرستې به هم ورسره دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سناف ځانګړي محکمې د کابل بانک پر قضیې خپل وروستۍ پریکړه د ادارې ته استولې. د لوی څارنوالي چارواکي وایي تر اوسه د سناف ځانګړي محکمې د پریکړو عملي کولو ته تصمیم نه دی نیولې. حقوقي کارپوهان وایي د کابل بانک قضیه تر اوسه نهایي شوې نه ده. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د استیناف ځانګړي محکمې د کابل بانک د قضیه د سیړلو په حق له خپل پریکړه لوی سرنوالۍ ته لیږلی او تاکید کوي چې پریکړه په جدي توګه عملی شي. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د استیناف د ځانګړي محکمې پریکړه د چهارشنبه په ورځ ورسېدلې ده. خاغلی عزیزی وویل د استیناف د ځانګړي محکمې له حکم سره سم به د مجرمینو مجازات او د هغوی د پانګو کنګل کولو ته اقدامات وشي.
حکم محکمه قابل تنفیذ است. چی درسی اشخاص افرادی که محکوم به مجازات هستند؟
د محکمه حکم د تنفیذ قابل ده. د هغو خلکو پاره چې په مجازاتو محکوم دي او یا د هغو خلکو پاره چې پانګې کنګل شي لوی څارنوالي د محکمه حکم پر ځای کوي او په دې برخه کې ډاډ ورکوي.
د لوی سارنوالۍ ویان دوی پر راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې لوی سارنوالۍ ته د کابل بانک د قضیه په اړه د ځانګړي محکمې پریکړه قانې کوونکې دي او که به د تمیز محکمې ته راجې شي. د کابل بانک د قضیه لپاره د استیناف ځانګړي محکمې کابو دوه اونۍ مخکې د دې بانک د سقوط په موضوع کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې پریکړه کړې ده. د ځانګړي محکمې د حکم په اساس د دې بانک رئیس او مرستیال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی هر یو په لس کاله بند او د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ورکړه محکوم شول. همدارنګه محکمې پریکړه وکړه چې د حسین فهیم، محمود کرزی، عبدالغفار داوی، ګلبهار حبیبي او یو شمیر نورو کسانو او شرکتونو پانګې دي د زمې تر ورکولو پورې منجمد شي. بلخوا د دې تورنو له جملې څخه ځینو د استیناف د محکمې حکم غیر عادلانه ګڼلې او تمیز ته مراجعه کړې ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل بانک موضوع تر اوسه نهایي شوې نه ده، ځکه چې محکوم شوي کسان د محکمې پر حکم قناعت نه کوي. ښاغلی ستانکزی دا خبرې رد کړې چې ګواکې د کابل بانک قضیه سیاسي شوې ده.
د ظواهر له دستي معلومیږي چې د یو عادلانه محاکمې ټول موازین رعایت شوي دي. د سره په توګه دا رعایت شوي چې طرفینو ته اجازه د دعوا ورکول شوي، د دفاع ورکول شوي، مدافع وکیلان درلودل دي، شهود او اسناد څېړل شوي دي.
د کابل بانک د قضیه نوې سیړنې او په دې برخه کې د علني محکمې دایرېدل د فساد پر ضد د جمهور رئیس اشرف غنی په هغو اقداماتو کې راځي چې د فساد پر ضد پیل کړي دي. عام خلک او کارپوهان له حکومت غواړي چې هیواد د فساد پاک کړي او په دې برخه کې دی جدي عمل وکړي.
پرون چې د نومبر شلمه نیټه وه، په ټوله نړۍ کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په افغانستان کې ګڼ ماشومان لا ښوونځي لا هم بې برخې دي، درانه کارونه کوي او څنګه چې ورته نړیوال حقونه ورکړل شوي دي هغه حقونه نه ورکول کیږي. په دې ورځ د کابل یو شمېر ماشومان څه ډول احساس لري او دې ورځې په ژوند کې څه بدلون راوستی؟ یوسف خان زدران د کابل په سړکونو یو شمېر ماشومان پوښتلي.
د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دا ورځ د حکومتي چارواکو لخوا په داسې حال کې په نمایشي ډول لمانځل کیږي چې خپل ماشومان اصلا له دې ورځې خبر نه دي او نه هم د نورو ورځو په نسبت په دې ورځ څه توپیر ویني. د پنځشنبې په ورځ هم چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو ماشومان تر سترګو کیږي چې ورځینی درانده کارونه کوي او بیا د پیسو په ګټلو بوخت دي. ګل خان 12 کلن دی او د سړک په غاړه جوار خرڅوي. کلمو چې ګل خان ته د دوی د ورځې مبارکي وویله، رته وویل:
زه خبر نه یم ته ماشوم راځه که چای ده. کوم کسان دغه ورځې نه خبر دي ماشوم راځي، هغه ته زه مبارکي وایم.
یوازې کوچنی ګل خان نه دی چې د ماشوم د ورځې له خپلو حقوقو یا د ژوند اسانتیاوو څخه بې برخې دی، بلکې د هیواد په سطحه په لکونو داسې ماشومان شته چې په کوچني عمر کې سخت کارونه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې په کابل کې د 15,000 څخه زیات ماشومان دي چې د سړکونو په سر سخت کارونه کوي او د کورنیو غړو لپاره د یو وخت ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. کوچنی شیراز چې د عیدګاه جومات مخې ته هګۍ خرڅوي، ازادۍ راډیو ته وویل د تعلیم له خوند او خپل حقونو خبر دی، خو د مجبورۍ له مخې یې کاروبار ته مخه کړي.
نوم شیراز دی، هر ورځ هګۍ خرڅوم، 1.5 روپۍ پیدا کوم، خلاص بس کور ته وړم، خرچه کوم ور باندې، مور ته مې ورکوم چې ډوډۍ موډۍ یو څه واخلي.
له کاروبار او راخوا په مرکز کابل کې له بل هر ځای ډیر سوالګر ماشومان لیدل کیږي چې په کوچني عمر اوخ کې ډکو سترګو او چاودلي لاسونو سوال کوي یا مڼو لګی کوي.
نو مقایز دي الله سکلانه ما شپږنیم بجې تر 12 بجې مکتب ته ځم، بیا غین لازم کاروبار کوم. زه خبر نه يم چې څه ورځ او څه نه ده، مونږه ما شت 2.5 سل کټو.
په کابل ښار کې د ماشومانو د دې حالت اوراخو په حکومتي کچه هم د دې ورځې لمانځنه وشوه او د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا یو ځل بیا د افغان ماشومانو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار او ژمنې وشوې. افغان ماشومان نه یوازې د ماشوم ورځې له ارزښت څخه نه خبر او له سختو کارونو سره مخ دي، بلکې دوی له بېلابېلو نورو ستونزو لکه قاچاق، جنسي تیریو، په وسلوالو ګروپونو کې د استخدام، په بمونو او چاودنو کې د وژنو او کمو تعلیمي اسانتیاوو په شان له نورو ننګونو سره هم لاس او ګریوان دي. خو له دې ټولو سره د ماشومانو د برخې کارپوهان په دې باور دي چې د پوښښ لاندې سیمو کې د ماشومانو ژوند د ښه کېدو لپاره په تعلیمي او ځینو نورو برخو کې هڅې شوي، خو وایي چې په دې مرستو کې همغږي کمه وه او ځکه ډېرې اغېزناکې نه دي تمامې شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد حسن هنری د تخار د ولایت د شکمشت ولسوالۍ نه پیغام راستولې وای دي ولسوالۍ د حضرت خالد د ښوونځي څخه 55 شاګردان فارغ کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پیغام راستولې ویلي دي چې له ولسمشر غني څخه مې دا غوښتنه ده چې په فساد ککړ کسانو ته د کابینه کې ځای نه ورکوي او هغه ولسوالان او قمندانان دي هم له دندو لرې کړي چې د په وینا په فساد کې ککړ دي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت نه په راستولې سمس کې وایي اشرف غني احمدزی باید نوې کابینې زر جوړ کړي او نامني زیاته شوې د دې مخه ونیسي. جمعګل د کندهار نه وایي چې ولسمشر غني څخه مو هیله داده چې د کندهار محکمو ته سر ورخکار کړي او دغلته د بډو او رشوت مخه ونیسي. د ده په وینا ځینې قاضیان باید د رشوت له کبله محاکمه شي. د هرات ولایت نه یو اوریدونکي په راستولي پیغام کې ویلي دي او بخښي د دیراوت ولسوالۍ نه یو اوریدونکي په راستولي پیغام کې ویلي دي چې د دیراوت ولسوالۍ نه بیا تر غورک ولسوالۍ پورې دی لار جوړ شي. او یو بل اوریدونکي د جانباز فهیم په نوم له زابل نه په پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان سره چې تر څو د ډیورنډ مسله نه یې هواره شوې هیڅکله د افغانستان په امنیت کې مرسته نه کوي او پاکستان غواړي چې افغانستان د له هند سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري. یو بل اوریدونکي بیا د پرویز مشرف په وروستیو څرګندونو اعتراض کړی دی، ویلي دي چې پرویز مشرف باید پوه شي چې پښتانه د هیچا په خوله نه تیروځي او دوی یوازې د خپل وطن مینان دي. دوستانو ستاسو سو سمسونه و چې مکتمو راستولی و ستاسو نظر څرګنده و د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په نوي حکومت کې ځوانانو ته د ډېری ونډې غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل به د یوسف خان زدران په یو بل ریپورت کې واورو.
که څه هم د نوي کابینې یا تشکیلاتو په اړه تر اوسه حکومت کومه پریکړه نه ده کړې، خو د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکه له حکومت غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او په نوي حکومت کې د ځوانانو ونډې ته خاصه پاملرنه وکړي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده د پنجشنبې په ورځ د دې شبکې په دویمه مشورتي غونډه کې وویل، په تیرو انتخاباتو کې 80% ځوانانو برخه اخیستي او نوی حکومت باید د دوی دا قرباني هیر نه کړي.
ممکن ده سه تاسو خواسو ته جواب ورکې او بنان وخت ډیر ضرورت دی. انانو 50% سام په ټولو کوم مرجې سه تصمیم نیسی پغه کې ځوانان باید سام ولري، ونده باید ولري. تلفو د ولسوالۍ نشو تر وزارتونو او تر ولایت پورې هم نسې پس تر سفارتونو.
شغله میرزاده وایي چې په نوي حکومت کې د ځوانانو ونده زکه هم مهمه ده چې ځوانان له ښه مسلکي توب او توان څخه برخمن دي او کولای شي د هیواد په پرمختګ کې ډیره انرژي مصرف کړي. دا غوښتنې په داسې وخت کې کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو کمپاینونو په مهال ځوانانو ته د ډیرو سهولتونو او په حکومت کې د ونډې له ورکولو ویلي وو. له دې سره چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځوانانو ته د ځوانانو چارو په نوم د ګوښې وزارت د جوړېدو هم ویلي، خو ځوانان وایي چې یوازې وزارت کافي نه بولي بلکې په هر برخه کې د دوی ته ونډه ورکړل شي. ځوانان وایي چې اوس له بیکاری زوریږي، خو که نوی حکومت پاملرنه ډیره کړي نو دا ستونزه به راکمه او تر ډیره به چارې په مسلکي توګه پر مخ ولاړ شي. د دې شبکې نور غړي وایي د هیواد نفوس او مساحت ته په پام د ځوانانو رول په راتلونکي حکومت کې خورا مهم دی.
ټولو ته باید مناسبه ونډه ورکړل شي، ځکه چې د نن ځوانان له ټکنالوژۍ خبر دي، په فساد نه دي ککړ، په خیانتونو کې ګیر نه دي او تعصبونو سره سروکار نه لري. په دوی باید باور وشي او هم په دولتي او سیاسي پوستونو کې ځای ورکړل
شي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، دوی به مدني ناستو او لاریونونو ته دوام ورکړي تر څو حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. ویل کېږي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د ځوانانو فیصدي پکې لوړه ده. د راپورونو له مخې د دې هیواد 60% نفوس ځوانان تشکیلوي چې عمرونه یې له 25 کلونو څخه کم دي.
دا د آزادې رادیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې ګډ دریځ لري. جان کیری پرون په پاریس کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر یوې موافقې ته درې ورځې پاتې دي، خو که چیرې موافقه ونه شوه نو د ټاکلي ضرب الاجل نیټه به تمدید نه شي. د آزادې رادیو د خبري څانګې د رپورټ تفصیل له احمد شیبر اورو.
ایران درې ورځې وخت لري څو له نړیوالو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر یوې موافقې ته ورسی شي. د امنیت شورا 500 دایمي غړو هیوادو او جرمني ایران ته د نومبر 24 د یوې موافقې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې وویل چې نړیوال پیاوړي هیوادونه د ایران په برخه کې یو دریځ لري او ټاکلې نیټه نور نه شي غځېدلی. جان کیری د فرانسې او عربستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې نړیوال غواړي چې له ایران سره یوې موافقې ته ورسی شي.
We'll be able to close the gaps, move forward.
زموشیله دادا چې وټوانی جو چې تر ځایونه ډکو وړاندې ګام واخلو او لخپلو تخنیکی متخصصانو سره کار وکړو. زموشکې مونږ به دا وویني چې پراتونکو ورځو کې کولای شو چې یو توافق ته ورنږدې کی شو یا دا نظر یې خپلو چې څنګه موافقه ته نږدې کېدای شو.
agreement.
تمره چراتلون کې درې ورځې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په ویانا کې خبري وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونږ لټولو خو وغوښتي وو چې نرمش ښکارا کړي څو به موافقه تسره ورسی شي، خو په ورته وخت کې یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې لا هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي پروګرام د موافقه په برخه کې اختلافات ډېر دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سیشن به پورز ویانا ته رسیدو سره سم وویل چې د اټومي پروګرام په برخه کې موافقه ممکنه ده، خو د خبرداري ورکړ که چیرته د موافقه ونه شي نو علت به د امنیت شورا غړي هیوادونه او جرمني وي نه ایران. جواد ظریف ایرانی رسنیو ته وویل که چیرته ډیره لوی غشتنی وشي نو خبري به بې نتیجې شي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یو کې امانو په ویانا کې وویل د دوی ادارې له ایران غشتې دي چې د پرچین د پوځي تاسیساتو د لیدنې لپاره دوی ته زمينه برابر کړي، خو د امانو په وینا ایران تر اوسه په دې برخه کې موافقه نه ده کړې. د پرچین د پوځي تاسیساتو لیدنه یو مهمه مسله ده، دا له هغو سیمو څخه ده چې باید پرې وپوهې شو. له ایران مو غوښتي دي چې زمینه راته برابره کړي چې پرچین وګورو او هلته د یوې ځانګړې ودانۍ په برخه کې هم تسهیلات راته چمتو کړي، خو تر اوسه ایران موږ ته د هغه ځای د لیدو اجازه نه ده راکړې. موږ به د پرچین د لیدو لپاره خپلو غوښتنو ته ادامه ورکړو. لویدیځوال غواړي چې له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې موافقې ته ورسی شي څو دوی ډاډه شي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي، خو ایران تل دا خبره کړې ده چې اټومي پروګرام سوله ایز دی.
زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپک نوي اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر 2 بجو پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وسته آزاد رادیو ته وکی
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت تړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په ویل امی کې چې پرون خبر شو ویلي چې تر اتلونکو کال د جنوري تر میاشتې وروسته به د بلجیم د سفارت کارونه د اسلام آباد لاري کیږي. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکو ونې د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو په سرمشریزه کې برخه واخلي. د سارک د هوادو د مشانو دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د نیپال په مرکز کټمندو کې پیلېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته د خپل وروستیو سرګندونو په اړه وضاحت ورکړ او ویل چې د خبرې سمې نه به راخستل شوی. د دوشنبه په ورځ له بي بي سي اردو سره په مرکه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شو چې اسلام آباد پر هغه وسلوالو بریدونه نه کوي چې پاکستان ته مستقیم ګواښ نه پیښي. پاکستانی چارواکي وایي په یوې چاودنه کې د دې هیواد په شمال ویدیس کې یو ورګاډی له پټلۍ بیلارې شوی او اته تنه ټپیان شوی دي. عراق او ترکیه پریکړه کړې چې په پوځي او استخباراتي برخو کې به د اسلامي دولت له یاغیانو سره د مبارزې لپاره له نګري همکاري کوي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینو کوي د روسیې ولسمشر د لویدیس پر ضد د جګړې پایل اعلان کړي. او د امریکا مرستیال ولسمشر کیف ته رسیدلی دی. تمه ده چې جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې له وسلو پرته د مرستو د زیاتېدو اعلان وکړي.
خبرنا مولا اسادی رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې کتل شي asadiradio.com مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر ازو د جمعې په ورځ عموما موږ د 2 بجو په خبرونه کې یو کله زرغه ګونه ډرامه خبرول. یاده مو باسي چې د ډرامې تر پای تر ستو وروسته د ډرامې پر موضوع د کابل استودیو نه په مستقیمه توګه بحث لرو. تاسو هم کولای شئ چې په بحث کې برخه واخلئ. یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غغونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې جرګې پریکړه وکړه چې سعید با هرومرو خپل ورور مسافر چې د تاج محمد لوژلو ورسته لکلی تخیدلای جرګې ته حاضر کړي او دا چې نیمش په د سعید کور ته څوک ځان ورا چوي او په څنیت په دې برخه کې وایو.
اوه
دا شپه څومره اوږده شوه
د پلوشې پلاره؟ ولې تو خو لکه چې تر اوسه ویښ وې، نه یې ویده شوی؟
نه سکینې، بیخي مې سترګې سره نه وځي. بس همدا د جرګې خبرې مې په مغزو کې ښکته او پورته کېږي، او بل د ګل محمد خبرې.
د ګل محمد خبرې؟
او سکینې،
اوس هم هماغسې غږېږي؟ ګرم او ناګرم نه پېژني؟
ګل محمد دښمنۍ ته پښې لوڅې کړې دي، نه پوهېږم چې څه به وشي.
خیر خدای،
خیر خدای،
پلوشې پلاره،
ته دیخوا شه سکینې چې زه وګورم.
دا څوک دی چې زموږ کور ته ځان خطا کړ؟
خدای دې خیر کړي، خو ته له کوټې راونه وځې.
ته خو لیکې یوازې یې.
چاره نشته، د انګړ نه یو لرګی ځان سره اخلم.
ماشومان په هغې بله کوټه کې دي، خاورې مو په سر شوې.
اوهو، دا سپی څنګه غلی شو؟
هی څوک یې دلته؟ څه کوې؟ تا ته وایم، وایم مخکې را نسې چې وار در باندې کوم.
وکه سیده، وار مه کوه.
مسافر لالا ته یې؟
زه یم سیده وروره.
عبیده، وای عبیده، پلار دې
بس که سیده، لکه چې تو خلکو مې وژنې، غږ ټیټ کا.
ته چیرې وې مسافر لالا؟ راځه راځه، زما کوټې ته راځه.
زه نه کینم، بس هغه ماشومان راته تیار کړه چې په همدې تیاره کې بېرته وځو. کلی نور موږ نه پاتې شو.
ولې به کلی درنه پاتې وي؟ ته راځه کوټې ته، هلته به خبرې وکړو. سکینې، ونه وېرېږې، مسافر لالا دی.
سلام علیکم ورېندارې.
وعلیکم سلام لالا.
ډېره خو نه ډارېدې؟
کله چې پوه شوم مسافر لالا دی، بیا نه ډارېدم.
ښه نو، بس پېښه وه. نو اوس له موږ نه هم باید خلک وډارېږي. سکینې ورېندارې، ته خو هغه زموږ کوټې ته ورشه، دو باید مور راویښه کړه. که زه یې راویښوم ونه ډارشي.
هو ورشه.
ښه ده، خو ډېره به ورخطا شي، څنګه ورته ووایم؟
یو ناڅاپه ورته ونه وایې.
سیده وروره، په پېښه به نو اوس ته له ما نه ښه خبرې. تاج محمد خو داسې په سه ورانه مړ شو، خو موږ یې هم در په دره کړو.
او مسافر لالا، زه د پېښې په سبا کلي ته راورسېدم، د تاج محمد د دعا په ورځ.
هی هی، که زه پوهېدی نو یو تر دوه به مې هم ورسره نه وویلي.
هو کاشکې دې لږ صبر ورته کړی وای. صبر تر هر څه غوره دی، بس اوس دې الله خیر کړي.
هو کاشکې وروره، او څوک دا هم نه مني چې په سه ووژل شوی دی. ته اوس راسره دا ماشومان له کلي وباسه.
مسافر لالا، په تېښته خو دا لانجې نه وارېږي، باید جرګې ته کینو. او همدا د جرګه مارانو پرېکړه وه چې ته باید جرګې ته حاضر سي.
زما دغه خبرو سره کار نشته، که ته مرسته راسره نه کوې مه یې کوه.
او ته کښېنه لالا، زه خامخا مرسته کوم، خو په تښتېدو کې نه، د ستونزې په هوارولو کې.
دښمن ته مې په لاس ورکړه، ستونزه به ډېر زر هواره شي.
نه مسافر لالا، ته خو زما خبرې.
بس لاړم، زه خپله لاس او پښې لرم، مخکې له دې چې را باندې سهار شي باید له کلي ځان وباسم.
وایم نه سې تلی.
خوش مې که سیده، وایم خوش یې که.
نه پرېږدم چې لاړ سې.
بس بس، لکې مې ویده کېږي. الله الله اللو للو، خوب دی درسی پولی مو، از ما لرکی ویده که لکه گوده دی رنجو. الله
او زر لخته، تا جنه غلی که مغزم دیر ستری دی.
وی جمیل زویا، تا خود دونه بیوسلی نوی، خو ما شما جاری نو. بس اوس ویده کهی، خا خیر دی لوره. اوهو جمیل زویا، څنګه تاس خپای؟
موری دو کورو کلی غمونه دی، نن جرګه مارانو سعید راغوښتی و.
وی نو سعید څه کړی و؟ زر لاختې لورې، نه دې اورېدلی چې وایي د وچو سره لاندم سوځي؟
هو مورې، سعید خوار به اوس د مسافر په بدۍ کې سوځي. نن جرګه کې پرېکړه وشوه چې سعید به خامخا خپل ورور راپیدا کوي او جرګې ته به سپاري.
نو هغه به یې له کومه راپیدا کړي؟ سعید پی خبر دی چې ورور یې چیرته دی؟
نه، هغه خوار خو هم له پېښې نه یوه ورځ وروسته راغی.
زویا، که سعید په خپل ورور خبر هم وي چې چیرته دی، څنګه به یې د دښمن په لاس ورکوي؟
ټولو خلکو هم دا خبره کوله، خو د جرګې مشران به دا مسؤلیت خامخا په غاړه اخلي چې د جرګې له پرېکړې نه به مخکې ګل محمد داسې کار نه کوي چې مسافر ته زیان واړوي.
داسې کوشي خو ښه به وي، که نه هغه ورځ د مسافر ښځه صدیقه ګودر ته راغلې وه،
ژړل یې همدای ویل د جرګې له پرېکړې ډارېږي چې دوی سره به څه وشي.
لورې، دا دعا دې کوي چې د جرګې په پرېکړه کې خود غرض خلک ګوتې ونه وهي، چې سم مشران وي بیا خو به انصاف وکړي.
ترورې، ولې دې سترګې راډکې شوې؟ څنګه خود غرضه؟
هو، څه خبره ده مورې؟
های زما مورې، زما پلار خدای بخلی ته د ورور په بدو کې ورکړې وه، ډېر ظلم پې تېر شو، مورکۍ مې زرا چاودې شوه.
نه مورې، د سعید دوی سره دې خدای داسې ناروا نه کوي. هغه وخت خلکو ځینې داسې شیان منل چې اوس یې باید خلک ونه مني. هغه خو د سړي د جرم سزا ښځې ته ورکول دي.
ښه مسافره، اوس اصلي خبرې ته راشه.
ملک صاحب نوابه، سمه ده تاج ماما زما د وجه مړ شو، خو ما کومه دښمني ورسره نه درلوده. موږ د یو بل ډېر ښه ګاونډي وو، په درد او ران سره خبر وو.
ښه نو، ولې دې ووژه او وتښتېدې؟
ګل ماما ده، مسافر پرېږده چې خبرې وکړي، ستا خبرې مو اورېدلې دي.
ښه مسافره، اوه موږ درته غوږ یو چې خبرې دې څومره رښتیا دي.
ملک صاحب، زه خبر نه وم. ماشومانو لکه چې څو ځله پرله پسې جنګونه کړي وو، په همدې ورځ چې تاج محمد راغی.
ښه، بیا
په همدې ورځ لکه چې زما زوی عبیدالله د تاج محمد د زوی زمري سر په تیږه مات کړی وو، ډېر غصه وو. مخکې له دې چې زه له کوره ووزم، زما زوی ته یې څو څپېړې ورکړې وې او زما مخکې یې څو څپېړې ووهه.
ستا زوی خو معلوم دی چې څومره بې ادبه دی، ژبه به یې ورسره کړې.
ماما ده، د مجلس ادب په پام کې ونیسه، پرېږده چې خبرې خو اخلاص شي.
تاج ماما ډېر غصه وو، بس چې زه راغلم همدومره مې ورته وویل چې ولې دې ووهه. بس راسره لاس او ګریوان شه.
ګوره مسافره، په یو لاس او ګریوان خو سړی نه مري. دا ووایه چې په څه دې ووهه، وسپنه، لرګي، په تیږه او په کوم بل ځي؟
والله که مې یا په تیږه وهلی او یا هم په لرګي، بس سوک او ټیله شوه، پښه یې لکه چې بنده شوه وولیده او سر به یې په تیږه لګېدلی وي که څه خو زه والله
کښ. کور دې ودان، چې هر څه دې رښتیا وویل، زمون کار دې راسانه کړ.
ورونو، له حقه به نه تېرېږو. دې مسافر بده ناسته پاسته په کلي کې چا نه ده لیدلې. حال دې تاج محمد خو نږدې ملګری وه.
ملک صاحب، مسافر چې څومره خلکو ته ښه وي، خو زما د ورور قاتل دی، ما ته نه شي ښه کېدی.
ښه ورونو، د دواړو لورو خبرې مو واورېدې، نن تاسو لاړ شئ، موږ به پې فکر وکړو چې څه باید وکړو.
سمه ده، مسافر هسې خود نه پرېږدم.
هی ګل ماما ده، ګوره که د مسافر سره دې هر څه وکړل، پړی ستا په غاړه، او بیا به د جرګې ټول سپین ږیري د مسافر په طرف ولاړ وي. تر هغو صبر وکړه چې جرګه خپله فیصله وکړي.
میم منی،
میم منی،
منی د کال دریم فصل دی.
منی د کال دریم فصل دی.
په منی کې باید تودې جامې واغوندو.
په منی کې باید تودې جامې واغوندو.
څوک یې؟ راځه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام صدیقی خورې.
راځه صدیقی، خیر اوسې؟ وبخښه اجرې خورې، له درسه مې وایستې.
خیر دی، درس مو زده کړی و، کینه منې چې درته تکرار کوم. خیر صدیقی ترورې، هغه چا چې درس هم نه وي زده کړی، بله ورځ به ورته تکرار کوم.
حاجرې خورې، ته به وایې چې صدیقه څنګه داسې د ماښام او مازدیګر تر منځ راغله؟
نه ولې به وایم، خپل کور دې دی، هر وخت راشي او په ښه راشي.
خبر شوي به یاستئ چې نن یې مسافر جرګې ته غوښتی و؟
هو خبر شو، خو دا چې څه پرېکړه شوې نه یو خبر. جمیل لا کور ته نه دی راغلی.
جرګه به هم هماغه فیصله کوي چې د نازیې لیور ګل محمد غواړي، خو پرونۍ جرګې لا فیصله نه ده کړې. ګل محمد د ټولو په مخ کې په جار وایي چې زه مې د ورور بدل خامخا اخلم او مسافر وژنم ځکه چې زما ورور یې وژلی.
وی خدای دې د ګل محمد په زړه کې رحم واچوي، نو وینه خو په وینه نه مینځل کیږي.
خوره هاگوی دا دخمنی قذاوی هاو که خدای مکا تیوینو بدل پوونه شو نو طول بتا باشو
وی نو دوی خودی دی خبر تا فکر وکی چستا خوان دی هاگوی زوی پا قصد نده باشلی
زلخته تیم دیل پار را غلیم چی که تاسی ماسه را بی بیترور تا ورشی
پا دوارو سترگو ولی نه چه بورتاو وایو؟
عجره خوری دا خبره بورتاو کو چی تو خدای پلیاد دخمانی مرا سرکوی طول با قتل شو ستاسو سرای خو پا خطاک مر شو زما دوارو پلاری خو پا وجلو پسی نو وطلی
خواهگو ریدون که دازده راژیو یو بلیخ پروانی تموز یوسف خان زدران هر کلی کوم لکه پر درامه که چه تاسو آوری خبر جرگو و مرکو ترسیدلی نو منگ هم او غختل چه جرگو پرخ پل ریدون که تا معلومات ورکلو لهمدی لپارمو پخ پروانه که در جرگو لوطن پکتیات سخه جرگمار استاز نسیمگل تو تاخیل میل مکردی الحاج نسیمگل تو تاخیل در جرگو پرده کتابونه لیکلی نو انشالله ور سره به خب بحث وله رو خغلی تو تاخیل سب زمان پروانه تب خیر رغلی استری مشه
سلامت و شکر مادن
درنو آریدون کو خغلی تو تاخیل پا جرگو که در پریکلو پرده را توایی چه پا جرگو که کم اصول پا پاپ کی نیول کیگی پا هم در دول تاسو هم کولیش این نظر یا پختن را سر شرکه کردی زمان سر داری کو شمیری دی سفر و سوا اتا سوا دوویش و سوا پینز پنزوس بلا شمیره مودا سفر و سوا نه نوی دو سوا دری پینز سوا چلویخ د جرګی پاړه چې څنګه پیسېلې باید وکړي ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم را رسیدلی دا در تخپرو او بیا پرې دوستاز نظر اخلو
بس هر څوک چې یو صحوان سره یو قاتل وکړي نو باید هغه سړی علمي کړي چې زه کباب کړه شریک فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات باید د جرګو خبرو حج مشوره حج ذکر او تعالی په هر کار کې مشوره کول دا کار الله تعالی کامیابی وسلام به احترام
بل السلام علیکم زمان نوم زیاوالدین دی د کندهار د ولایت استاد په تماس کې هم زما په نظر خو باید جرګه باید داسې پرېکړه وکړي چې نه د مسافر په هکله وي او نه د ګل محمد باید د افغانستان د اسلامي قانون د شریعت له نګاه څخه د افغانستان د قانون له نګاه څخه باید یو منظمه پرېکړه ورته وشي بلکې چې په دې ټول ولس او ټول د اساسي قانون او د شریعت له نګاه څخه پرېکړه وشي او که دوی په خپل سر پرېکړه وکړي نو دا د یوې فتح هم د منلو وړ نه وي
موږ دا پیغام دی چې جوړه باید په ځمکې یا په بل څه شي حال شي بابه دې رسا وي دو دې ځاځیار یو
استاد محترم تاسو زموږ د اوریدونکو پیغامونه واوریدل هغوی هم د جرګو فیصلو پریکړو ته فیصله کړې وه دا چې دوی نظرونه څومره خو هغه به ته وروسته ووایې په د جرګو په تاریخ هم ډېر بحث نه کوو ځکه د خپرونې وخت کم دی خو که دا راته ووایې چې خلک جرګو ته څومره ارزښت ورکوي او تاسې فیصلې لکه اوریدونکو چې ورته اشاره کړې وه په کوم اساس کوئ
بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسې مهرباني وکړله جرګه دومره اوږ تاریخ لري چې اوږدوالی نشي اټکل کېدای او د جرګې پریکړه ځکه ډېر ارزښت لري چې هغه د تاریخ په اوږدو کې خپل کامیابی ثابته کړې ده او خلکو د تاریخ په اوږدو کې د دوی کامیابی منلې ده او هغه ځکه منل ده چې جرګمار درې اصله موجود دي ډېر مهم اصله موجود دي په دغه اساس باندې خلک دی جرګې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي
او پریکړې مني
پریکړې مني یو اصل دا ده چې جرګمار باید په مطلق ډول به طرف وي او د خپل به طرفي دوړو خو ته په عمل کې باید ثابت کی یعنی دواړه خواوې په دې په جرګمار باندې دا عقیده ولري چې دا بې طرفه ده او د دوی خبرې په سړه سمنسنه باندې واوري کاملا باید بې طرفه وي دومه خبره دا ده چې له دواړو خواوو نه بشپړ واک واخلي بیا دې که په واک ور فیصله کوي او که چې په اصول ور فیصله کوي هغه جلا خبره ده درېمه خبره دا ده چې جرګې خپل اصول لري هغه ته موږ لارې یایو قانون نور دی یو هر پریکړه پا په هر پیخه چې سوي وي، لکه په جنایي په دولت کې چې هر جرم یو قاغل دی، یو 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 قاغل دی مرتکب خپل جرم دی، په جرګه کې هم داسې اصول لري. نو ځکه جرګه ټولنیز عدالت تطبیق کوي او هیڅوک هم له دې نه ډار او حراس نه لري.
مهرباني، یو اوریدونکی په لاین کې دی، د ډېر وخت نه خو منتظر و، اړیکه وشلې ده. خیر بیا انشاءالله اړیکه نیسي، سوال یې اخلو. استاد، زما پوښتنه دا وه چې تاسو فیصلې په کوم اساس کوئ؟ زموږ ځینې اوریدونکو ویلي وو چې د قرآن پاک او د افغانستان د اساسي قانون او شریعت په اساس که فیصلې وشي، دا تاسو په نظر کې نیسي؟ جرګو
د قرآن پاک بالکل صحیح خبره ده، هغه د موږ قانون ده، هغه د موږ عقیدوي کتاب ده. دی جرګو کې ملا امام مهم رول لري. ملا امام به جرګه افتتاح کوي، اول ته به وجود وي، یعنی قرآن پاک هم په بی عدالتی باندې حکم نه ده کړی، او د جرګې اصول او د قرآن پاک اصول یو له بل سره په ټکر کې نه دي. ډېره خوشبختي خبر هم دا ده، خو د جرګو تاریخ تقریبا له 15 کالو هم اوړي.
خالد اخلو، خالد اړیکه نیولې د کاپیسا ولایت څخه. مهرباني خالد صاحب، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل شوې ده. او بدبختانه د خالد اړیکه بیا وشلې ده. ښاغلی تاخیل صاحب، د کداره ته ووایئ چې د تاسو پریکړې کوم فیصلې چې کوئ په دې کې د افغانستان اساسي قوانینو ته هم تاسو، یعنی تاسو په هغې بلدیت لرئ، هغې ته ارزښت ورکوئ؟
د افغانستان اساسي قانون هم ټاکلی ارزښت لري، خو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په وروستیو 130 کلو کې څومره حکومتونه راغلل او لاړل، او هر حکومت ځان ته خپل قانون ایجاد کړ. دا قوانین هم ډېر مختلف دي، ولې د جرګو پریکړه ګوره تغییر نه کوي؟ د جرګې پریکړه ډېر لرغونی دي، اصول ډېر لرغونی دي، ډېر قدیمی دي. نو ځکه ټولنیز ارزښت د جرګو په اړه باندې بیخي ډېر ده، او خلک د جرګو په اړه ډېر زیات اهمیت ورکوي.
او د قرباغ له ولسوالۍ څخه یو بل اړیکه اخلو، هغې پوښتنه په دې امید چې اړیکه ونه شکیږي. مهرباني
جناب استاد بانی او درادو آزادی همکاران ټول ته موږ سلامونه وایو.
وعلیکم السلام.
ایو پوښتنه مې کوله جناب استاد، دا مچلغا څنګه پاره دی اخلي چې مثال جرګه خپل قانون لري، دغه لري دا بعضې کسې خپل جرګه مار پیدا کړ دوستانو، دا پوښتنه کوم چې مچلغا څنګه پاره اخلي دا خلک.
بیلابیلو سیمو کې بیل نوم ورته لري. مچلګه د دې لپاره اخلي چې هغه په حقیقت کې یو تضمین ده، که چیرې د دې جرګمار پریکړه چا ونه منله، هغه برامته به جانب مقابل ته ورکوي، نو دی به مجبوری د جرګې پریکړه به منی. یعنی جرګمار خپله پریکړه په کوم سپایي په کوم هغه باندې دا بندیخانه باندې نه تطبیق کوي، هغه د دې برمتې د دې مچلګې په واسطه باندې تطبیق کوي،
تر څو پریکړه هوایي
نشي، هغه پلی شي.
یو بل اړیکه خلو د وردګ ولایت څخه، زمونږ یو اوریدونکی په لاین کې دی. مهرباني، د جرګو په اړه بحث ته و.
شریعت لمخه پریکړه کو کبه د جرګی د انانو ته مخه پریکړه کو
ډېر ښه پوښتنه وه. خیر اوسې، په جرګه کې یو کس سهوان وژل شوی دی، د اوریدونکو پوښتنه دا وه که دا پریکړه تاسو ته راجی شي، تاسو څنګه فیصله کوئ؟
دی مخکې ارزو کړ چې په جرګه کې د انسان له منځه تلل قتل دا ډېر غټه خبره ده، دا وړه خبره نه ده. د یو انسان د سترګې د لاس د غوږ د پزې د سترګې د هر غړي له منځه تلل ټاکلی جرم لري، نو د دې جرم په مقابل کې په لویه پکتیا کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په جرګو کې ټاکلی نرخ موجود ده. ټاکلې نرخ موجود ده او دا جرګمار سره یوځای کیږي چې دغه جرم ولې وسه آیا قصدن وسه عمدن وسه بیا دوی دا جرګمار په خپل منځ کې نتیجې ته سره رسیږي او ټول اړخونه سره سنجي بلاخره په کومه باندې چې ټول رایې وه هغه څه فیصله کوي
بیا راځو همدې موضوع ته په دې لا بحث پاتې دی د احمد اړیکه اخلو مهرباني احمد جان
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی تاسو موږ
په خپل تاسو د سلام ملمت سلام باندې دې قتلو دې جوړ په تاسو باندې راګیږي او زیات خلک مثال جوړ کوي مثلا پیسې کوي جرمانی یې شي دې موږ بیا موږ خپلې خپل ته خدي کړی دې پاکره باندې استاد سوای
مهرباني درته وای
او خبر خدا دا چې ممخکدار زو ک چې جرګمار عسكر نلري بندخانه نلري او بل داسې شي نلري چې خپل زور باندې د خپل فیصله تطبیق کی یو ځنۍ فیصله د دا چې دی به مچلګا اخلي برمته باخلي او بل عامه ذهنیت د پخواله کله چې دی هلته پریکړه کوي ټول اولس خبریږي چې جرګې څه فیصله کړې ده کله چې جانب مقابل یا یو اړخ د دې قضیې دغه فیصله ونه مني دا ټول عامه ذهنیت دغه په ضد باندې کیږي فلهذا هغه خپل کلی کور کې تجرید کیږي هغه مجبور هم کله ده چې د جرګې پریکړه ومني نو د عامه ذهنیت فشار په واسطه باندې د مجبور هم کله ده چې پریکړه ومني چې دلته چې دا کلی کور له دوسره خپل اړیکې د مړي د ژوندۍ اړیکې پریکړي
لننګرهار ولایت څخه بل اړیکم لرو مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ ستاسو په غږ خو زه نه یم پوه شوی استاذ تاسو پوه شوی
او
که پوښتنه بیا کوئ شي وکړه او که نه ستاسو اړیکه خانه ده او مهرباني د دې اړیکې شلیدلې وه نو او بخې ډیر زیات چې تاسو پښتنه مونږ ونه خستل شو استاد محترم ډیر کله ک د قتل قضیه تر شو لکه په ډرامه کې چروانه ده جرګه د سي پریکړه کوي چې جنې په بدل کې ورکړي زمکه په بدل کې ورکړي دا فیصله تاسو کوي د سکیږي
دا وګوره دا په خاني خبرې دا په خاني دودونه موجود وو پدې کې چې جنې بیا ورکړه نو بیا دا اډماتی دتا یو استلام موجود ده چې اډماتی اډماتی دا معنی چې ما ته د خوني سره کوم سره اډماتی سو نه یعنی د ما د تا هټ سره مات سره د ما د تا یو بل د خمن سره د دې اډماتی د هغه لپاره د لمزورو لپاره
یو اړیکه خلو چې د عربستان په پلان کې د چپ مصرف پی راځي مهرباني
سلام
بلې تاسو اړیکې وصل شوې ده زمونږ سره
ما نه کېل سلام نه تاسو
ته او تاسو نوم
شنوارې نه سعودي عربستان
ډېر مهرباني خاص پښتنه
پښتنه مننه ده چې زه د ورور نن کمه چې جرګو ته موږ ګورو په دې کې چې اول خو دا مننه هو چې ما دا تاسو ټول خبرونه دې لري چې ورې معلوماتي خبرونه یې خپل ځای درکړ
خیر
دولت دې څنګه خبرونه ته مبارکي د دې نن پښتنه ده چې اوس په یوه لږه جرګمار باید دې طرف ووسی د دې څنګه سره وړاندې څلور یو راولي څلور بل راولي نو هغه هر هغه کوشش کوي چې د دغه خپل کسب لپاره هلته د سیګټور کار وکړي جرګمار یې شي او کنه او په ډیره کې د سیما ملي کوي چې د مغه سره مخ کې هغه یې چې ما باندې راخر سکه یې پتا باندې یعنی د دې خلکو یو څه کوم پکاوي دي او اجنجال نور دي ته کنه یعنی د څه خلک ته لیبل دي او کوي نو د دغه خلکو د پاره څه ټول پکار دي ترڅو دغه
ډیر مهرباني شنواره وروره تاسو پښتنه مونږ واخسته استاد درته وایي
شنواره وروره لاستان سوځنه ډیر مننه د تاسو حادث بالکل ځای باندې دا یو لار دا چې دواړه جانب لاړ شي دوه کس یو راولي دوه کس بل راولي دا په جرګو کې خا اصل نه ده سره لدې چې دا کار کی دا راستا د دې معنی دا چې هغه بیا په جرګه کې یو بل ته پیښه تمبا کوي یو دیو په خو باندې بل بل په خو باندې کوشش کوي چې غاړه وروډ شي ولې خلار دادا سیدا دواړه جانب لاړ شي په ګټه په ګډ سره دوه کسه به څلور کسه به لاس کسه یې راي ولي یعنی هغه درمګړي چراولي هغه څوک چراولي جوړې ته یو د درمګړی ای دا د جرګي اصطلاحات دي دا براولي دا درمګړي په دې نه پیږي چې چار واسطه نه نہ نو یو بیا کچری د شپې خسی سدی دوکاسا یو جانب دوکاسا راولی ابلم دو جانب راولی نو دی بجی اصول لمخ پر کړ کی د نش کولای هغه اصول چې د جرګې په من کې دی جرګه خو یو هوایی مؤسسه نه ده جرګه خو زر کلن تاریخ لري څو زر کلن تاریخ لري هغه خپل اصول لري خپل قوانین لري له قوانینو نه دی باندې پریکړه نشي کولای دی مجبور کچېره د قوانینو دی باندې پریکړه وکړه یو اړخ په د باندې عارض کیږي نور جرګمار راولي دغه جرګمار به یې جواب یې لکه ځکه لکه څنګه چې څوک عارض کیږي بل څوک لپاس په دولت کراولي نو ځکه هغه اصول چې په جرګو کې نافذ دي دی مجبور مکلف ده د جرګو د قوانینو د اصولو لمخه
د خبر اوازه شو استاد د خبرونه وخت ډیر کم دی که په څو ثانیو کې راته وای چې جرګې هر ډول پریکړې کوي په هر ډول قضیو غږی خاص موضوعات ورته معلوم دي
نه جرګې په ټولو مسایلو بس کولای شي له دولت نه ولې تر شخصي پورې خو د اصولو د پرنسپونو لمخه
او اصول په نظر کې نیسي اما په ټول موضوعات قتل موضوعات ارڅوي او ډیره مهرباني استاسو له حضور نه دلته ان شاء الله اوریدونکو خبرونه خوخه کړه پیغامونه را لګلی وو د مو اوریدل خنوش کولای نور تاسو سره باسو کړو ځکه په نه به جز مونږ بل خبرونه پیلېږي نو لته څخه مننه کوو د اوریدونکو څخه مننه کوو مونږ هر جمعه هم داسې خبرونه لرو تاسو کولای شئ واوري زمونږ سره اړیکې ونیسئ همدارنګه د دوشنبه پورې زمونږ ډرامه واوري او 0 وسو شپګنوي 0 یو شپې